د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په استانبول کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې انتقاد وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه پڅه پر مخ روانه ده. د فساد پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال د انتقادي څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم په همدې خپرونه کې لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور یې دوه کسان نیولې دي. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو دوام درلود. او د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو اورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جاپانی ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور دوه کسان نیولي او همدارنګه د دې پیښې د څېړنې په هدف له مرکز څخه یو هیئت جلال آباد ته ورغلی. دا ننګرهار والي نن د امنیه قمندانۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل د ډاکټر ناکامورا د وژنې د عاملینو د موندلو په هدف د ولایتي ادارې په رهبرۍ ګډو امنیتي ځواکونو هلې ځلې ګړندې کړې او له مرکز څخه هم تخنیکی ټیمونه د دوی مرستې ته ورغلي. جاپانی ډاکټر ناکامورا چې لوګدو کلون رئیس په ختیځ کې د اوبو لګولو، کرنې او روغتیا پر یو شمېر پروژو کې په کار کولو بوختو، تیره چار شنبه په ننګرهار کې ناڅرګند کسانو له خپلو 15 افغان ساتونکو سره وواشه. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو اترو دوام درلود. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول او بالاخره یې اوربند ته رسیدل بللي. په نننیو خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي په هرات کې 2500 نمرې مزکه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، راستنیدونکو او په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د قرباني شوو کسانو کورنیو ته ویشل کیږي. ښاغلی بلخی نن هرات ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ویل د استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره به دا نمرې د زندجان ولسوالۍ په سعادت خارګوټي کې وویشل شي او د ویش لړۍ به یې شپږ میاشتې دوام وکړي. په هرات کې یوازې داخلي بې ځایه شوي تر 150,000 زیات کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست سره ثبت دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قمندان وشل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوموړی ویل دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته شوي او وژل شوي. بل لورته بیا د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي د دغه سرتیرو شمیر 9 تنه ښیي او وایي مړی یې په یاده سیمه کې پر سړک پراته لیدلی. دا هلمند د والی ویاند وایي نادلی ولسوالۍ کې اردو یو پوځي مرکز ته نږدې د نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 سرتیري وشل شوي. عمر سواکنه نزدای رادیو ته ویل په خنن د یول سبجو په شاوخوا کې رامنځته شوې ده او 15 تنه پکې ټپیان شوې هم دي. هغه ویل دا چې پیخه د ولسی خلکو کورونو ته نږدې شوې او پکې د ولسی مرګ ژوبل احتمال هم شته. تر دې مخکې د ملي اردو یو سرچینې چې نه وخت لومی یاد شي د ازادي رادیو ته ویلو په دې پیخه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوې او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت اخیستی او حکومتي لوري ته د درنې مرګ ژوبل د اړولو ادعا کړې ده. تاسو لاسادې رادیونه خبرونه اورئ. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې یو د ورشندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. وایټ آیلند چې دا ورشندون کې پکې راپورته شوی درویش کسان پکې ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د ورشندون کې د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود وو. پولیس وایي سیمه کې د الوتنو لپاره ممنوع زون رامنځته کړي او لږ تر لږه د یو ټپي روغتي وضعیت خراب بلل. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډرن نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې طبي پیښې پر مهال په ټاپو کې یو شمېر سیلانیان موجود و چې نیوزیلندیان او بهرنیان پکې وو. د مولي ویلي پولیس د قربانیانو سره د مرستې او ژغورنې لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه په راکټونو لګیدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې شپږ عراقي سرتیري په دغه راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیا د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینې په معلوماتو کې د روسیې لخوا لاسوهنه بلل شوې ده. دا خبرونه
لازادې رادیو مخمنه خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه په څراوانه دا او ټینګار وکړ چې په دې مبارزه کې ټول باید خپلې هڅې چټکې کړي.
I believe that state has been slow, fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در عرصه مبارزه با
د ولسمشر دوهم رستیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت کوټلی ګامونه اخیستي خو په دولتي ادارو کې له هم فساد شته. له خیالي ښوونځیو او سرتیرو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له معترضو کاندیدانو سره له پرونۍ غونډې تر وتلو وروسته نورې خبرې نشي کېدی.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی او په دې بر نور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او ګفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دغه اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم وایي د ایران او امریکا ترمنځ په روانه لانجه کې د منځګړتوب هڅه کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا زړه یا د استانبول د پروسې په کنفرانس کې د وینا پر مهال انتقاد وکړ چې له تروریزم سره روانه مبارزه پڅ ده. هغه ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ټول خپلې هڅې چټکې کړي. د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیول او پر طالبانو د اوربند ټینګار د ولسمشر د خبرو بله مهمه برخه وه. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو اتمه غونډه نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرانیسته. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې لومړی ویناوالو. د هغه وینا په څو مهمو مسایلو له هغې ډلې له تروریزم سره پر مبارزې، افغان سولې ته د رسیدو په لارو چارو، له مخدره موادو او جرمي شبکو سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت په لاسته راوړنو متمرکزه وه. افغان جمهور رئیس انتقاد وکړ چې له تروریزم سره مبارزه په څه روانه ده. د هغه خبرې د افغانستان ملي ټلویزیون خبرولې او ژباړلې.
باور دارم که اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در عرصه مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته است بسیار کوتاه، گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم، به صورت خلاقانه و ابتکاری کار کنیم تا بتوانیم که در اصل این عرصه ها برای همکاری بین المللی و اتصال منطقوی به خاطر مبارزه با این تهدید مشترک استفاده کنیم. ما
افغان سولې په برخه کې هغه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا شویو هڅو ته اشاره وکړه. هغه همداراز د راتلونکو پلانونو په اړه باندې هم خبرې وکړې. ولسمشر ویل د طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی و او لازمه ده چې طالبان له دوی سره چې اصلي لوری دی خبرې وکړي او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې طالبان باید اوربند وکړي. د ترکیه جمهور رئیس اشرف د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی ورسته خبرې وکړې. هغه لومړی ټولو ګډونوالو ته خرغلاست وایي او ویل چې د سیمې د ستونزو د حل لپاره د آسیا زړه استانبول پروسه ډیره مثمره تمامه شوې. هغه ویل افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او لازمه ده چې نړیواله ټولنه ورسره مالی او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه ویل ټول مسؤلیت لري چې له افغان حکومت سره سولې او ثبات ته د رسیدو په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان د سولې او ثبات او ټولنیزې اقتصادي سوکالۍ په هدف د همکاریو په خاطر جوړه شوې. په دې پروسه کې چې افغانستان دایمي غړی او ریاست په غاړه لري، پاکستان، ایران، هند، د منځنۍ آسیا هیوادونه، سعودي عربستان، روسیا، چین او ترکیه او ځینې نور هیوادونه چې جمع شمیر 400 ته رسیږي بشپړ غړیتوب لري. ولس نور هیوادونه امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنه او ګڼ نور دولتونه د دغې پروسې ملاتړي غړي دي. نور نړیوال سازمانونه هم د دې پروسې په ملاتړ هر وار په ناستو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 9 نیټه د اداري فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د افغان ولسمشر دوهم رستیال نن وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سیستم په جوړولو کې د هڅې ناکامې وي. سرور دانش په کابل کې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیواله ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې یو شمیر ګامونه پورته شول خو کافي نه و.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیوکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د غناسې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لسرسي قانون تصویب، له اداري فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنیو ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو او ګڼ شمېر نورو کارونو ترسره کېدل د حکومت لاسته راوړنې وبللې. خو دی وایي له د ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام، اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او پلمنځوړلو کې پاتې راغلي.
د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد سره د مبارزې لپاره د بنسټ جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکي دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي.
خغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور د کمولو او د نسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی. د خغلی افضلی په وینا کې هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده چې د دې پدیدې د لمنځوړلو په هدف ای وختل واکه اداره رامنځته شي.
زموږ غوښتنه ده چې باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمی چې یم متوای چې فساد د افغانانو په ورځني ژوند اغیز کړي او په دولتي ادارو یې د دوی باور کم کړي. خغلی یم متو رسنوي ته په استولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو پر تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. افغانستان په د سال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې څخه انمنځنه کوي چې د روڼتیا د نړیوال بنسټ د راپور پر بنسټ افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 5 فسادو هیوادونو شمیرل شوی چې له شمالي کوریا وروسته د آسیایي هیوادونو لومړنی فساد هیواد بلل کیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د سمنګان ولایت د حج او اوقافو د ریاست په تشکیل کې د خیالي مولا امامانو د شتوالي موضوع په اړه راپورونو یو لړ اندېښنې راپرولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د داسې اسنادو داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي دي چې له مخې یې د دغه ولایت د حج او اوقاف د ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان ښیي او وایي چې تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالیږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونتوانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولي ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي تر څو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقی په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکونکي غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. په دې پیښه کې لومړی چارواکو د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر لوړ شوی دی. الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب،
بله تکرته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دې پیښه د پیل نه چې څه ویل بیا تر دې دمه بلا بلا ارقام وړاندې سول. د هلمند والی وایند عمر ځواک بيخي په لومړي سر کې ول چې دوه نفر ټپیان شوي د ملي اردو، ورسته دوه نفر وژل شوي تایید کړل. موږ ورسته د 215 میوان کول اردو ته خبر پانه ترلاسه کړ چې په دې پیښه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. خو په دې وروستیو کې د ملي دفاع وزارت څخه یو اعلامیه خبره شوه چې په هغه کې د 500 سرتیرو د ملي اردو د 500 سرتیرو د وژل کېدو او د دریو نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. طالبانو په دې 14 باندې د ګڼو سرتیرو چې هغه کمانډوي او د ملي امنیت خاص ځواکونه چې په څنګوريانو مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کاري سوپ یو اعلامیه رسمي تاسو ولې ویل دي چې 250 تنه وجری دیما عمر ځواک جمع 230 میوند کل اردو مطبوعاتي دفتر او خپل دفاع وزارت دا خبرم په کلاک رات کړی دا او دومره ستر طلبات نه دي تایید کړی. عین حال کې مستد شمی څخه خلګو خبرونه راکړل چې دا زورور چاودنه و دا چې دا پوسټي اهالی او کلیوالو سیمه ته نږدې دي، نو د ملکی کسانو جن کورونه هم نړیدلې دي. اما د ملکی طرفات پاره د کی مشتری دی ولتی چې مرګ جو بلاوش دي کنه خو هغه ته مالی خسارات رسیدلی.
ډیره زیاته مننه د ازادې رادیو خبريال الیاس دایو چې د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې اترې وکړي. د دې کمیسیون له قوله دا وروستی چانس و چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا پرون هغوی له دې غونډې نه ووتل، نو دوی ویلې چې له دې وروسته به دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلو کارونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، نو د مسؤلیت د بحران مسؤلیت به یې پر غاړه وي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د ولسمشری ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه، بلکې د قانون له مخې پریکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی، په دې برنور تر ډیره بریده ده پوری د مذاکرات او گفتگو لپاره کمیسیون سره وخت نشته. د اخیرنۍ چانس چې فراهم شو د دوی لپاره بدبختانه چې دوی د جلسه تر کړل فکر نه کوي چې بل داسې چانس دی.
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله چې پرونی له کمیسیون سره جوړه شوې ناسته تر کړې وای، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړاندې خپلې پریکړې کړې او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی وي، مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون تر وګرځي. هغه څه چې خکیل لوري او د افغانستان خلک قانع کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکی تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا غواړو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداري ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
نو مقابل لوري باید دیتا ماده شي چې کمیسیون لومړنی پایلو لاندې وګوري دغه موضوعات اسکار کمیسیون سره تعقیب نو اضافه لږه فکر کوم چې کوم حل لار نه لرو که دا پروسه نور هم ځنډیږي په ډول ډولونو په دې کې نوې ننګونې، نوې خنډونه، حتی د اعتبار د مشروعیت موضوع هم رامطرح کېدای شي.
د یکشنبې په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناستې ته هیله مندي دا وه چې کېدای شي د روان کړکیچ حل لارې پای وي، خو ښکاري چې لا هم ښکیل لوري په یوه او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په اوو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده پیل کړې او تر خوای بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په خواهی په اسانه د ډیورند کرښې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړي ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرښه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستې له دوی یې هر څه پاتې کړي دي. قاري عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او دغه لارې بنده ده او دغه طرفونه چې کوم دي ټول بندي، نو موږ هغه قام یو غم د یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربا خلکو ته، دغه پاس او نه پاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي، اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ را تګ لري. موږ هله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاص شي.
دوی وای پوخوا به د نه واپس غاخي کندو بنشي او د کلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ را تګ او سوداګری کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتی دي. خلک وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوی خانزي بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و پدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لاری د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل بانی تړل شوی دی. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاس ر دی، سیمینه بار د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لاری چې دادی کولاو کړی شي، باغې ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړی شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجه او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ پر روانه لانجه کې د منځګړتوب پلان لري. شینزو ابی نن وویل د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې چې د هیواد ته راشي او په دې اړه خبرې اترې ورسره وکړي. جاپان چې د امریکا نږدې متحد دی له ایران سره هم له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابی وایي هیواد د ایران د ولسمشر حسن روحاني کتنې ته تیاری نیسي، ځکه غواړي چې د هغې اټومي لانجې په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ راولاړه شوې ده. ایبي چې په توکیو کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې دا هیواد همداشان غواړي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. له جاپان د ایران د ولسمشر حسن روحاني پر کتنې خبرې روانې دي. نړیواله ټولنه له جاپان چې له متحدو ایالاتونو سره شراکت لري او په عین حال کې هم له ایران سره له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري، تمه کوي چې وضعیت رسیدګي وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جاپان چې د تیلو په برخه کې په سلو کې اتیا د ایران په تیلو متکی دی. د دې هیواد صدر اعظم په تېر جون میاشت کې هم ایران ته تللی و چې ایران او متحده ایالات دواړه دې ته وهڅوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره په خپلو خبرې وکړي، خو دغه هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی که څه هم جاپان ته د ولسمشر حسن روحاني د ورتلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د دې هیواد رسنیو ویلي چې دغه سفر ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. له مالیزیا څخه د روحاني د پلان شوې کتنې مخکې یا وروسته ټاکل شوې چې ښاغلی روحاني د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په سرمشیزه کې چې مالیزیا به یې قربانۍ وي ګډون وکړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون ووت او له هغې راهیسې پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د واشنگتن بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صنعت ډیر اغیزمن کړی دی. دغه بندیزونه ایران نه پرېږدي چې پر بهرنیانو اومه تیلو پلوري، هغه چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. دغو بندیزونو ته په پام سره تهران هم په تدریجي ډول له هغو ژمنو په شا شوی چې په شوی اټومي تړون کې کړی دی. د جاپان صدر اعظم زیاته کړه جاپان به تر خپلې وسې هڅه وکړي چې د دوامدار خبرو له لارې په منځني ختیځ کې کړکیچ کم او وضعیت ثبات عمومي. ښاغلی ایبي وویل د دې تر څنګ چې جاپان به د هیواد د تیلو لیږدولو د کښتیو امنیت تامینوي د انرژي خوندي کولو ته په پام دا د جاپان دنده ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل خبري مجله پاتې ده چې دا خبري مجله زرغونه